خبر سی
احمد صاحب مننه ته ستړی مشه او د ازادي رادیو د اتو بجو د اوریدونکو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنوې په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لیږلو په اړه تر اوسه د امریکا ولسمشر پریکړه نه ده کړې. علت یې تر خبرونو وروسته په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره د امریکا د متحدانو نظر اخلي. په فاریاب کې تر شلو ډیر طالبان وژل شوي دي او په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. مک ماستر پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل د پوځیانو د لیږلو په اړه به ښاغلی ټرمپ د خپل بهرني سفر په ترڅ کې د امریکا د متحدانو نظر هم واخلي. د امریکا ولسمشر به د می په 15مه په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د مشانو په غونډه کې او بیا دوی ورځې وروسته په سیسلي کې د جی و یا د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې ګډون وکړي. په افغانستان کې اوس د امریکا 8300 پوځیان شته او امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې سپینه ماڼۍ تر 5000 پورې د نورو پوځیانو د لیږلو پر مسالې غور کوي. په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه یې ټپیان شوي دي. امنیه قمانداني وایي دغه پوځي عملیات په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د تیر یک شنبه پر اوسه پیل شوي چې اوس هم روان دي. د فاریاب د امنیه قمانداني ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل
د 15 ورځو په بهیر کې وتوانېدو 15 کلي د دولت د مخالفو وسلوالو یا تروریستانو له موجودیت څخه پاک کړو. په دې لړ کې دښمن ته درانو ګزارونه ورکړل سوي. د دوی 21 تنه وژل سوي او 12 تنه ټپیان سوي دي.
د فاریاب د امنیه قمانداني ویان زیاتوي چې په وژل شوي وسلوالو طالبانو کې د دوی یو مهم قمندان ملا غلام رسول هم شامل دی چې په خنجري مشهور و. کریم یورش وای په دې لړ کې درې افغان پوځیان هم وشل شوي او څلور تنه ټپیان دي. په هرات کې د ګازو ډبې په چاودنه کې 5 تنه وشل شوي او نشتی شل تنه نور ټپیان دي. چاودنه د جمعې په ماښام د هرات د مرکز په یوانانوي کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسول محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل
د پیښې له ځایه 15 مړي او 19 ټپیان د روغتیایي ټیم په امبولانسونو کې د هرات حوزوي روغتون ته لېږدول سوي. مړه سوي کسان نارینه دي. په ټپیانو کې 2 ښځې او 4 ماشومان شامل دي. د 5 کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسي جرګه راتلونکې اونۍ 3 نومول شوي وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. په پام کې ده د ولسي جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو کمیټه روانونه په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړي. د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
موږ د راتلونکي سه شمې ته بیا د رئیسانو کمیټه لرو. د رئیسانو کمیټه تصمیم نیسي آیا دغه 3 نفره په اجندا کې شاملې یا منتظر پاتې شو تر څو درسته وکړي ولسي ځوان شي رایت ورته دوی معرفي شي یو ځای دوی ته بیا څنګه قید کړي.
د شغل عرفان د معلوماتو لمخې جمهور ریاست تیرونی د دفاع وزارت لپاره طارق شاه بهرامی، د قانون او پټرولیم وزارت لپاره نرګس نهان، د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت لپاره فیض الله سکی د کاندید وزیرانو په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي دي. ولسی جرګه یو وار بیا له حکومت څخه غواړي څو د سلب صلاحیت شوی وزیرانو پر ځای نور کسان انتخاب او ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اطلاعات او فرهنګ او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. په امریکا کې له فیډکس کمپنۍ نیولې د بریتانیا د روغتیایي چارو تر ادارې پورې د دې حملو هدف ګرځېدلې دي. د حملې پر روسیه او اوکراین کې هم شوي دي. دا سشکری چې دا د نړۍ تر ټولو پراخ سایبر بریدونه دي چې تر اوسه په تاریخ کې شوې دي. د سایبر امنیتي کمپنۍ خبر ورکوي چې په تر سلو ډیرو هیوادونو کې لږ تر لږه 15 اویا زره انټرنیټي حملې شوې دي. برید کوونکي له هر کمپیوټره له 300 تر $600 پورې غواړي چې کمپیوټرونه یې بیرته ورته پرانیسي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر 30 میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرڅې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ریاست ته سفر وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د چارواکو په وینا وایي چې له دې سره به د څه باندې یوې لسیزې په ترڅ کې پر سعودي عربستان د امریکا د پلورل شویو وسلو بیه تر 300 میلیارد ډالرو زیاته شي، چې په دې ډول به له عربستان سره مرسته وشي چې د ایران، داعش او په سیمه کې د نورو ګواښونو پر ضد له ځانه دفاع وکړي. سعودي عربستان ته د ولسمشر ټرمپ سفر د ده لومړی بهرنی رسمي سفر دی چې د ولسمشر په توګه یې کوي. دا سفر د می له 19 پیلېږي. په پام کې د امریکایي او اروپایي چارواکي راتلونکي چهارشنبې د هوایي شرکتونو پر امن خبرې وکړي. یو اروپایي چارواکي وویل دوی به د امریکا پر هغه اقدام هم بحث وکړي چې امریکا ته له اروپا څخه په الوتکو کې د برېښنایي سامان آلاتو د لېږد بندیز پراخوي. پولیټیکو ویب سایټ راپور ورکړی چې د دې کتنې په اړه پرون جمعه د امریکا د کورنی امنیت د وزیر جان کیلی او د اروپا د کورنیو چارو او ترانسپورټ د کمشنرانو ترمنځ د ټلیفوني کانفرنس پر مهال پریکړه وشوه. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویاند ډیوډ لاپین ویلي په الوتکو کې د برېښنایي وسیلو پر انتقال د بندیز پر پراخولو تر اوسه نهایي پریکړه نه ده شوې. هغه بروکسل ته د کیلی د سفر خبر سمدلاسه تایید نه کړ. امریکا په مارچ میاشت کې اعلان وکړ چې له لسو هوایي ډګرونو یې په الوتکو کې له مسافرو سره د لپټاپ، کمپیوټرونو او نورو برېښنایي وسیلو پر انتقال د دې لپاره بندیز لګولی چې شایي کوم بم پکې پټ وي. دغه هوایي ډګرونه په سعودي عربستان، عرب امارات، قطر او ترکیه کې دي. تر امریکا وروسته بریتانیا هم له ځینو نورو هوایي ډګرونو ورته بندیز اعلان کړ. د روسیې د مرکز مسکو په سره میدان کې لږ تر لږه 12 فعالان پرون جمعه ونیول شول. یوې څارونکې ډلې چې د مظاهرو بهیر څاري ویلی دغو فعالانو په لوړ غږ د روسیې اساسي قانون لوست چې ونیول شول. د او وی ډی این فو په نامه ویبسایټ چې د فعالانو نیول کېدل تعقیبوي راپور ورکوي چې په نیول شویو کې الدار دادن هم شامل دی. دادن له هغه شدید قانون څخه د سرغړونې له کبله د بند موده تېره کړې چې په دغه هېواد کې مظاهرو ته اجازه نه ورکوي. او بی ډی این فو ویبسایټ راپور ورکړی چې نیول شوي فعالان د مظاهرې ساحې ته څیرمه د پولیسو حوزې ته بیول شوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې پر دوی کوم تور هم پوري شوی کنه. دادن د روسیې تاس خبري اژانس ته ویلي دي یو پولیس نږدې راغی او ګوتڅنډنه یې وکړه. کله دې ځایه لاړ نه شي وبه نیول شي. د ده په خبره لس دقیقې وروسته پولیسو ونیولو. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې حزب اسلامي وایي چې د زرګونو پوځي افسرانو لیست یې دفاع وزارت ته سپارلې دی تر څو لویه برخه یې په پوځ کې جذب شي.
د حزب اسلامي لخوا د یو قدر نیم زره څلور زره کسانو سایبانسانو نوملیک تهیه شوی وزارت دفاع ته وړاندې شوي د هغوی اسناد سره.
د کابل امنیه قمندان وایي چې په ښار کې تر پخوا جنایي پیښې کمې شوې دي.
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی دی. خلک پولیس ته اعتماد کوي. خلک دوته ډېر همکار دی.
په روزګان کې ماشومانو له طالبانو د شعر په ژبه د سولې خواست وکړ.
ستړي شوي یو له جنګ نو له دې ظلم فرهنګ موږ قلم په لاس کې واخیست.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ تر اوسه افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د لېږلو په اړه پریکړه نه ده کړې. اچ آر مک ماستر وایي ولسمشر به په دې اړه په خپل راتلونکي بهرني سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واخلي. ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، ایټالیا، اسرائیل او بروکسل ته سفر کوي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا شایي افغانستان ته 3000 یا هم شایي 5000 نور عسکر ولېږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا دا پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور امریکایي پوځیان ولېږي که نه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مک ماستر پرون جمعه په واشنگټن کې یو کانفرنس ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر اوسه په دې برخه کې د اقدام لپاره کومه پریکړه نه ده کړې. ایچ آر مکماستر ویل ولسمشر ترامپ په دې اړه په خپل اول بهرني رسمي سفر کې د نورو متحدانو نظر هم واوري. ښاغلی ترامپ په دې سفر کې سعودي عربستان، ایټالیا او اسرائیل ته لاړ سي. هلته به له سیاسي او مذهبي مشرانو سره د خپلې بهرنۍ پالیسۍ پر مسأله سلا مشورې او بحثونه وکړي. وروسته به د مې میاشتې پر 15مه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې او د مې پر 16مه به په ایټالیا کې د جی 7 یا د او سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې برخه واخلي. مخکې داسې راپورونه ورکول سوي و چې امریکا افغانستان ته له 3000 تر 5000 پورې د اضافي سرتیرو پر لیږلو غبر کوي. د جرمني خبری اجنس په حواله په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي، امریکایي جنرالانو له 3 میاشتو راهیسې افغانستان ته د تازه دمه پوځیانو د لیږلو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مکماستر کانفرنس ته د خبرو پر مهال د سختریزو ډلو په وړاندې د افغان قواوو مبارزه وستایله.
The Afghan army is taking the brunt of the fight.
افغان پوز د هغو ترورستانو چې له هیواده بهر هم فعال دي او وسلوالو طالبانو پر خلاف پراخه جګړه پر مخ بیایي. د دې لپاره چې په افغانستان کې نور اغیزناکه ستراتیژي هم ولرو، غواړو د خپلو متحدانو نظر واورو او دا چې نور کوم انتخابونه د ولسمشر په وړاندې ایښوولی سو چې ولسمشر په افغانستان کې زموږ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره لا اغیزناک اقدام وکړی سي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل هیواد یې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد اغیزناک پوځي عملیاتونه کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا دفاع وزارت په دې اړه نور معلومات خپاره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو پوځي تړون هم افغانستان ته د خپلو زرګونو پوځیانو پر لیږلو غور کوي. په افغانستان کې شاوخوا 15000 نړیوال سرتیري دی چې 8400 امریکایان او 1000 جرمنان دي. خو جرمني تیره اونۍ اعلان وکړ چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره کوټلي پلانونه نسته.
افغانستان ته د نورو بهرنیو پوځیانو د لیږلو مسله نړیوالو چاپی خبرونو هم څېړلې ده. دغو خبرونو ته وړاندې په خبرونه کې کتنه کوو، خو وروسته له دې چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر په راتلونکو 3 میاشتو کې د افغانستان د وضعیت د خرابېدو پر احتمال اندېښنه وشوده، افغان چارواکو وویل چې د وضعیت د ښېګڼې لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو سره ګډ پلانونه لري. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ د نورو سرتیرو د استولو په ګډون د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه د غور په حال کې ده. آیا په افغانستان کې د وضعیت په اړه د امریکایي استخباراتي چارواکو څرګندونې رښتینی بنسټ لري او که د دې لپاره کېږي چې د امریکا د متحدانو ملاتړ خپل کړي، د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره د امریکا حکومت باید څه وکړي؟ احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي ګل پاچا مجیدي سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي مجیدي د تروریزم پر ضد د رښتینې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
د نوي حکومت پر اساس سره د ترامپ د امیدواري پیدا شوې ده، خصوصا هغه نوې پالیسۍ باندې چې دوی کار کوي. موږ امیدوار یو چې امن ټینګ شي او یو رښتینې مبارزه د تروریزم په ضد په افغانستان کې شروع شي. پرون داسې دوی څرګندونې کړي چې وضعیت په افغانستان کې خراب شي. داسې انګېرنه کېږي چې دغه مبارزه که چېرته رښتیا امریکا په صادقانه توګه په مخ بوځي، نو افغانستان کې به امن راشي، خصوصا فشارونه په پاکستان باندې چې د مداخلې دی په افغانستان کې کوي، هلته رهګر هلته روزل کېږي، سبیو کېږي، هم تمویل کېږي او همدارنګه د افغانستان امنیتي ادارې په خپلو پښو ودروي. هغه ضرورتونه چې دوی وعده کړي دي هغه په سر ته ورسوي. نو موږ وښودله چې موږ دا مبارزه په ښه توګه مخته بیولی شو او اوس ستراتیژي هم ورته جوړولی شو.
ښاغلی مجیدي، د افغانستان حکومت ویلي دي چې ګډ پلانونه په نظر کې دي له نړیوالو متحدانو سره یو ځای. دا پلانونه څه کېدای شي او تر اوسه ولې نه دي عملي شوي؟
په دومره وخت کې چې امریکا دلته وجود لري، خصوصا د دوه کاله چې واډې د افغانستان امنیتي ارګانو په لاس کې اخیستي دي، دلته یو څه کمبودات په ستراتیژۍ کې موجود دي. هغه بالخصوص د امریکایانو بعض وخت کې دوی مرستې ته د افغانستان حکومت خصوصا اولي مرستې ته ضرورت وي. اوس فکر کوم دوی په دې باندې تلاش شوي دي چې یو ګډه یا هماهنګې اداره جوړه کړي او دا هماهنګې اداره به په مختلفو محاذونو کې د افغانستان امنیتي ادارې جګړه کوي. ولی که چېرته ضرورت پېښ شو په ډېر عاجله توګه به دوی د دې مرسته رسېږي، خصوصا هوایي قواوې او توپخانې. همدارنګه د افغانستان حکومت غوښتنې لري، خصوصا په هوایي برخه کې چې امریکایانو د دې مرستې وعده کړې ده، خصوصا د جنگي هلیکوپټرو او طیارو او د ترانسپورټي او د دې ترڅنګ د زغروالو قواوو.
د سیمې په کچه ستاسو په نظر څه تغیرات آیا راتلی شي؟ د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم بدلون راتلی شي؟
تاسو بګورئ چې د امریکا د ستانونه راونې په تخپله ترامپ پورې او د اروپایي ټولنې اته انګلستان چې ډېر نږدې ملګری د پاکستان وو، زیات اوس د افغانستان په حق کې دي او یو څه فشار په پاکستان باندې ده. دلته اوس د روسان رامخته شوي دي، دا ویره موجوده وه چې طالبانو سره به روسان همکاري وکړي او دغه جګړه به نور هم توده شي. زه فکر کوم د سیمې په کچه هم د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت یو ګډ دریځ د ګاونډیانو سره غواړي ولري او په دې باندې کار روان دی. یو څه نتیجې مونږ محسوسوو چې د روسانو سره ناسته د امریکایانو دی او همدارنګه فشارونه مې چې یاد کړل چې پاکستان کومه ورځ کې دي.
دغه د امریکا د ملي استخباراتو د مشر څرګندونې او د نورو استخباراتي ادارو د چارواکو څرګندونې، فکر کوئ چې دا پر حقایقو بنا دي د دوی د ارزونې؟
ما په اند افغانستان کې جګړه اوس شته ده او جګړه په ډېرو محاذو کې هم ده. اوس جګړه خصوصا شمال خواته جګړه روان ده، دینه سترګې نشي پټولی. ولې په هر صورت د ورستۍ ناستې مونږ ته دا ښیي چې دغه جګړه به انشاءالله توده کېږي، نه کوم فشارونه په پاکستان باندې زیات شوي دي. د امریکا او د روسانو ناسته وشوه او په دې هوکړه وشوه چې دوی باید په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي، بله دې نه چې د حزب اسلامي حکمتیار په مشرۍ د حکومت سره د سولې تړون امضا کړي، کوم قرارداد یا کومه هوکړه چې شوې وه په هغې باندې عمل وشو. زه فکر کوم دا به یوه ډاډګیرنه وي هغو طالبانو ته چې غواړي د سولې په پروسې کې داخل شي. دا هغه وضعیت دی چې په تغییر کې دی او دغه مثبت تغییرات دي. نو زه تر ډېره حده د دوی د دې نظر سره موافق نشم کېدلی چې په افغانستان کې به وضعیت خراب شي. په هغه صورت کې به وضعیت خراب شي که روسانو مداخله دوام وکړي او امریکان خپل تعهد باندې ونه درېږي.
د ولسي جرګې غړي ګل پاچا مجیدی وویل پر پاکستان فشارونه په زیاتېدو دي. پروانه خبرونه کې په راولپنډي کې د ناتو افغان او پاکستاني پوځي چارواکو د دریا اړخیز غونډې جزئیات تر سره شریکو، خو له وی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خبرونه په پیل کې مو د امریکا د ملي امنیت سلاکار په وینا واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د روانې اونۍ په پای کې د خپل سفر په ترڅ کې د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي چې افغانستان ته فوجان واستوي او کنه. ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ باندې د امریکا جمهور رئیس سعودي عربستان ته سفر وکړي، بیا به اسرائیل ته ولاړ شي، په بروکسل کې به د ناټو له مشرانو سره وګوري او په ایټالیا کې به د جیوه یا د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو له مشرانو سره خبرې وکړي. نړیوالو چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ وسپانې په خپل اخیری غاڼه کې د دې موضوع په اړه لیکلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو خبرې کیږي او دې موضوع ته افغانانو او څیړونکو بیلابیل عکس العملونه څرګند کړي دي. د ډونالد ټرمپ اداره په افغانستان کې خپل ستراتیژي ارزوي او ویل کیږي چې افغانستان ته بل درو څخه تر 5000 اضافي سرتیري ولیږي. په دې حال کې واشنگتن پوسټ د ډیری افغانانو او څیړونکو په اړه لیکلي چې پر یو خبره موافق دي او هغه دا چې پرته له سیاسي پالیسۍ چې د کابل کمزوري حکومت پیاوړی کړي چې د دې حکومت مشران په خپلو کې سره جوړ شي او پر هغو ګاونډیو هیوادونو فشار راوړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو زیات شمیر په هیڅ صورت نسي کولای د افغانستان سرحدي ستونزې حل کړي او سولې او ثبات ته لار هواره کړي. ورځپاڼه د ولسمشر غنی له ویاندویانو څخه د یوه صدیق صدیقي له خولې لیکي چې تر ټولو لوی تهدید طالبان دي او هغوی باید تر فشار لاندې سي چې افغان حکومت یوازې دا کار نسي کولای. خو د واشنگتن پوسټ په وینا طالب جنګیالیو خپل فعالیت په دې تشه پورې نه دی تړلی چې په افغانستان کې بهرني سرتیري کم دي، بلکې د حکومت پر کمزوري، اداري فساد، کورنیو اختلافاتو او رقابتونو پورې تړلی چې له کبله یې حکومت نسي کولای د خلکو خدمت وکړي یا اصلاحات رامنځته کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو زیاتوالی په هغه صورت کې اغیزمن ثابتېدلی سي چې امریکا په افغانستان کې یو نوی سیاست غوره کړي چې د طالبانو مخه ونیسي، خو دا کار یوازې په نظامي پیاوړتیا ممکن نه دی. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی افسر بروس ریدل چې اوس د بروکینګز په انسټیټیوټ کې کار کوي ویلي د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې د افغانستان د غیر فعال او ویشل سوي حکومت نور ګامونه ډیر مهم دي. اکونومیست مجلې هم لیکلي چې تر هغه وخته چې د پاکستان حکومت طالبان خپل ستراتیژیکه پیاوړتیا ګڼي او هغوی ته پناه ځایونه او مالي مرستې ورکوي، طالبان به هیڅکله د مذاکراتو میز ته نه کښېني. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له پاکستان څخه د همکارۍ په بدل کې د رشوت سیاست غوره کړی و. د امریکا نوی حکومت باید یو بدل اقدام وکړي.
حزب اسلامی وایي د افغانستان دفاع وزارت ته د زرګونو کسانو لست سپارلی چې د دغه ګوند غړي دي، خو د دفاعي ځواکونو له تشکیل څخه لرې پاتې شوي. د دغه ګوند یو ویان قریب الرحمن سعید د جمعې په ورځ په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په سپارل شوي لست کې هغه کسان شامل دي چې پخوا یې په دفاعي ځواکونو کې دندې اجرا کړې دي. په کابل کې زموږ خبریال حدیث پردیس دا مسله له دفاع وزارت سره په دې راپور کې شریکه کړې.
حزب اسلامی وی له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې لمخې با ډیر ژر د دغه ګوند هغه غړي چې پخوایې په دفاعي ځواکونو کې دندې لرلې بیرته په دفاعي لیکو کې ځای پر ځای شي. د حزب اسلامی وویان قریب الرحمن سعید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دفاع وزارت کې د دغه ګوند ځای پر ځای کېدونکي غړي وسلوال نه دي. د ښاغلي سعید په خبره د حزب اسلامی د وسلوالو غړو د تثبیت لپاره هم د حکومت او د دغه ګوند پوځي کمیټې خپلې چارې پیل کړي دي. خغلی سید هغه راپورونو ته په اشاره سره چې ګواکې حزب اسلامی نه غواړي خپل وسلې تسلیم کړي ویل چې دوی د سولې د تفاهم لیک په لیکېدو ته ژمن دي. د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې په هوکړه لیک کې چې شاوخوا ته میاشتې وړاندې د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ لاسلیک شو، راغلی چې د حزب اسلامی ټول پوځي تشکیلات به منحل کیږي. که څه هم قریب الرحمن سعید په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي چې حزب اسلامی څومره وسلوال غړي لري، خو وایي چې د مدغم کېدو لړۍ به یې په څو پړاوونو کې ترسره شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په دې اړه بېخبري ښیي چې د حزب اسلامی له لوري د کوم نوملړ ورسپارل شوی وي. د دغه وزارت وایند دولت وزیري وایي هر افغان حق لري چې په امنیتي ځواکونو کې دنده اجرا کړي، نو که نوملړ ورته وسپارل هم شي دوی ورسره ستونزه نه لري.
د افغانستان وسلوال پوز داوطلبه اردو ده. دلته د افغانستان هر وګړی حق لري چې په داوطلبه توګه اردو ته راشي. زه د دې پاک له معلومات نه لرم، مګر کچېرې وسپاریم د دې پاک له وسلوال پوز ځکه مشکل نه لري چې هر افغان حق لري چې وسلوال پوز ته راشي.
د افغان حکومت او حزب اسلامی ترمنځ د سولې د تفاهم لیک په 14مه ماده کې راغلي چې افغان حکومت به د حزب اسلامی په شرایطو برابر کسان او قمندانان چې لیوالتیا ولري د هیواد په دفاعي او تیز وکونو کې دندې اجرا کړي جذب کړي. خدا سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف وای د حزب اسلامی په ګډون د هر حزب او یا جریان غړي چې په امنیتي او دفاعي وکونو کې جذبيږي باید د ګوندی ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیحات ورکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کابل امنی قمندان وایي په کابل کې جنایي پیښې د پخوا په نسبت کمې شوې دي. په سوال حسن شاه فروغ چې د کب یاهود له نیمایي د کابل د امنی قمندان په توګه دنده ترسره کوي وایي په دې موده کې نږدې 200 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي. ښاغلی فروغ صالح محمد صالح ته د مرکې په پیل کې د جرمونو د کمېدو په باب وویل.
جرمونه ډېر ټیټ شوی دی. یوه شپه کې یوه قضیه، دوه قضیه غلا لرو، یوه دوه د موټرونو سرکه لرو. نو دا داسې ښکاري چې دا قضیه ډېر ټیټ شوی دی، لکه چې موږ ډېر درس خاص کې دا کارونه دوه خو دا نیولې ده. قانون منګول ته سپارلې ده. پنځه شپږ بندونه ده، کتاب بندونه نیولې ده. د جرمونو ډېر ټیټ شوی دی.
په دې برخه کې خلکو څومره همکاري کړې ده یا نورو نهادونو؟
خلک ډېر پولیس سره همکار شوی ده. خلک به پولیس ته اعتماد کوي. خلک پولیس ته ډېر همکار دی. نور نهادونه هم همکاري تشید مسایي او مانګي هم ډېر انشاءالله ښه شوی دی. انشاءالله چې وضعیت رو به بهبود دی. اوس خلک دومره شکایتونه نه لري.
له هغه رئیس چې قمندان صاحب تاسو کار پیل کړی دی، دقیقا څومره قضیې تاسو ثبت کړي یا د څومره پیښو مخنیوي تاسو کړی دی او څومره مجرمین تاسو نیولي؟
د پولیسو په چارو کې د مداخلو په اړه شکایتونه کېدل، رښتیا هم آیا زورمندان د پولیسو په چارو کې مداخله کوي؟
تر اوسه خو کوم خلک زموږ په چارو کې مداخله نه دي کړې، کوم زورمندان ماته داسې نه ښکاري چې پولیس به دا سب کېږي. اوس خو کوم مشکل نه لرو، په دغه ملک کې جګړه روان ده، ټول خلک مسله دی، خامخا مشکلاتونه پرابلمونه شته، تر اوسه موږ کوم مشکلات نه دی لیدلي.
د کابل امنیه قمندان پاسوال حسن شاه فروغ وایي چې په کابل ښار کې جنایي پېښې د پخوا په نسبت کمې شوې دي. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون د یوې مشاعرې پر مهال په لسګونو ماشومانو له وسلوالو طالبانو د شعر په ژبه د سولې غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په افغانستان کې د روانه جګړه د پردیو د ګټو ده، نه د افغان د ګټې. په دې اړه شریف الله شرافت له ترینکوټ راپور لري.
په اورزګان ولایت کې ماشومان وایي جګړه د حل لاره نه ده او باید سوله وسی. دغه خبرین د جمعې په ورځ په اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې په یو جوړسوي مشاعره کې سلګونه ماشومانو د شعر په ژبه وکړي او له وسلوالو طالبان څخه یې غوښتنه وکړه چې نور یې د ناپوهۍ او جهل کندو ته نه غورځوي او د ښوونځي دروازې دې ورته خلاصې کړي.
مشران چې پدرانه تخت باندې ناس وای، انسانیت بشر دوستی وای، دا بشوای هر یتیم او هر کون به حق درلودای، په زړګي مې خوشاله وای، دا بشوای.
په ورته وخت کې دیني علما هم سوله د اسلام له نظره ښه کار بولي او وایي چې په هیواد کې روانه جګړه ناروا ده او باید ټول ستونزې د خبرو له لارې حل سي. دیني عالم مولوی حمدالله وایي چې ټول مسلمانان په سوله امر سوي او باید دغه امر پر ځای سي.
اے طالب خو الله وای لعلکم تتفکرون فی الدنیا والاخره، په دنیا کې فکر وو په آخرت کې مو راسه د خدای د پاره جنگیږي، راسه رکشنه د علما سره، راسه په سیاست کشنه، راسه بچی په ووټ وګټه.
دا په داسې حال کې ده چې په اورزګان ولایت کې په دې وروستیو کې روانې جګړې د مسولینو په خبره د پوهنې بهیر په ټپه درولی او د 318 ښوونځي له جملې یوازې 8 ښوونځي فعال دي او زرګونه زده کوونکي لا هم د زده کړې څخه بې برخې دي.
خبریاست زیرکیا سمارت هیدفونونه مخکې لا راوتلي چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سي کمپنۍ له بایومیټریک شیوي څخه په استفادې داسې هیډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قمانده مني. کله چې خبري کوي هیډفون ستاسو د غوږ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هیډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنۍ ویلي چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي، ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
دا معلومات عصمت سروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر لازرې ولسوالي لیکي حکومت باید حزب اسلامي ته په نظامي برخه کې پراخه ونډه ورنکړي، ځکه چې تر اوسه دا ګوند په کورنۍ جګړه کې ښکېل و. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هغه کسان چې دینی عالمان وژني او په جماعتونو کې انتحاري کوي له اسلام څخه وتلی دي. عبید الله سروري د لغمان له علیشنګ نه لیکي طالبان باید د حاصلاتو د راټولولو په وخت بریدونه بند کړي. جمال خان له کندهار لیکي امریکا د دې پر ځای چې افغانستان ته نور ځواکونه رالیږي پر پاکستان د فشار زیات کړي ځکه چې طالبان له پاکستان نه راوړي. خالد له کندهار لیکي امریکا باید خپل سرتیری پاکستان ته واستوي. اته بجه او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار وایي چې ولسمشر ډانالډ ټرمپ تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې افغانستان ته نور پوځیان واستوي او کنه. د فاریاب په پښتون کوټ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شپږ سوال طالبان وژل شوي او ولستنه ټپیان دي. په هرات ښار کې د ګازو ډبې په چاودنه کې تیر ماښام 15 تنه وژل شول او نږدې شل نور ټپیان شول. ولسی جرګه راتلونکې اونۍ دریو نومول شویو وزیرانو ته د رای ورکولو په باب پریکړه کوي. په لسګونو هیوادونو کې د جمعې په ورځ پراخ انټرنیټي سایبر بریدونه شوي دي. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې پر سعودي عربستان تر سل میلیارد ډالرو د ډیرو پیسو په ارزښت وسلې خرچ کړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو خو اوس پر راپورونو ته مخه کړو. د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوڅ ماموریت پوځي چارواکي پر اول پنده کې د پاکستاني پوځ په عمومي قمانداني کې یو درې اړخیزه ورپسې د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو دوه اړخیزه غونډه کړې. د دغو غونډو په اړه له پاکستان راپور لرو.
د پاکستان، افغانستان او په دې هیواد کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو د پاکستان پر اول پنډي خار کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو او پاکستان او افغانستان د ګډې پولې پوښتو کې د پوځي همکارۍ د پراختیا په ګډون په ځینو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د جمعې پر ورځ په دې اړه په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال حبیب حصاري او په افغانستان کې د غوس ماموریت یو قمندان جنرال کرسټوفر هاس د پاکستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال سایر شمشاد سره لیدلی او کاږي په دغه درې اړخیزه غونډه کې د غوستازو په خپلو تر عملیاتو لاندې سیمو کې د داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره د بشپړو اقداماتو پر کولو زور راوړی دی. د پاکستان، افغانستان او په افغانستان کې د غوس ماموریت پوځي چارواکو په داسې وخت کې داعش وسله والی ډلې د ځپلو لپاره غونډه کړې چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د افغانستان د ختیځ ولایت ننګرهار پاچین کې د داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. افغان ځواکونو په ننګرهار کې د پاکستان پولي تسیر مال داعش وسله والی ډلې پر ضد عملیات تر هغې وروسته پیل کړل چې دغه ډلې پاچین، هسکې مینې او ځینو نورو سیمو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او عامو ملکي وګړو بریدونه وکړل او همداشانې په کابل کې د یو شمېر هغو ترهګریزو بریدونو مسؤلیت پر غاړه واخیست چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شوه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر هم دا شان په خبرې کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان او پاکستاني پوځي چارواکو تر دغه درې اړخیزې غونډې وروسته په یو دوه اړخیزه غونډه کې د چمن د پیښې، د سرحد د تنظیمو کنټرول او د پوځي همکارۍ د پرمختیا په ګډون په یو لړ مسایلو هم بحث کړی. وایي دواړه خواوې په دې سلا شوي چې د بېلابېلو چینلونو له لارې به د اعتماد، متقابل احترام او همکارۍ ماحول ته وده ورکړي. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکي په داسې وخت کې غونډه کوي چې د رواني میاشت په 15 نیټه د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د چمن په سپین بولتا کې جګړه وکړه چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په دغه سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تر هغې وروسته نښته وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د پاکستان د سرشمېرنې ډلې په دغه سیمه کې په افغان خاوره کې سرشمېرنه کوله، خو پاکستاني چارواکي بیا دا ردوي او وایي چې دغه ډلې په پاکستاني حدودو کې دننه سرشمېرنه کوله.
په پاکستان کې تم کې شو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د پاکستان د سنایا مشانو جرګې پر مرستیال مشر په پرونی چاودنې کې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ ویشت تنو ته رسېدلی او اووه دېرش پکې ټپیان دي چې په هغوی کې هم د ځینو حالت مرګونی دی. د برید مسؤلیت داعش منلی دی. جمعیت علما اسلام ګوند سبا د خپل ګوند پر مشر د برید پر ضد په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر سناتور عبدالغفور حیدری پرون د کوټه ښار جنوب لویدیځ لور ته په مستونګ سیمه کې په یوه دینی مدرسه کې د زده کوونکو د دستار بندۍ په غونډه کې تر ګډون وروسته د جمعې لمانځه راوتلی و او په موټر کې د روانېدو په حال کې و چې یوه زوروره چاودنه ورباندې وسوه. په چاودنه کې ټپي سوی د ترهګرۍ ضد ځواک یو سرتیری غلام علي د چاودنې په اړه وایي:
موږ د مدرسې سره وستې پیدل مې راوستې، بیا چې د ګاډۍ رالوند په ګاډۍ کې شنه وي دروازه پسې بند نه کړله، بیا چې دی را روان سو موږ د ګاډۍ سره روان، زه د دروازه ته څنګه زه وم، بیا زما انډول شاته را روان، بیا زموږ انچارج شاته هغه شهید سوله ولګېد، موږ روان و بس یو دم بلاسټ وسو د ګاډۍ د هغه سره زه بلاسټ وسو، موږ به داسې وکړو په مولانا صاحب سې وکړو چې بلاسټ وسو به زه به ځانه بس زه تس کړم، 5 سکنډه بعد دماغ مو کار شروع کړ، موږ ټکان مکان شروع کړ، بس غفور صاحب مدري صاحب
په چاودنه کې وژل شوي او ټپي کسان سمدستي د مستونګ سیمې حکومتي روغتون ته یووړل شول چې په هغوی کې د 1500 تنو حالت مرګونی و او هغوی د کوټې ملکي او نظامي روغتون ته راوړل شوي دي. مولانا عبدالغفور حیدری هم چې برسیرن ټپي سوی د کوټې په نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بلوچستان د روغتیا ایالتي سکرتر رسمت الله کاکړ وایي په چاودنه کې 6 کسان وژل شوي او 8 پکې ټپیان شوي دي.
تقریبا 6 تقریباً
مولانا غفور حیدری د بلوچستان د بلوچ میشتې سیمې قلات اوسېدونکی دی چې دا مهال د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې مرستیال مشر دی. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند پر مشر د چاودنې په غبرګون کې سبا یکشنبه په ټول پاکستان کې احتجاج اعلان کړی دی. نوموړي پرون له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې وسلوال اوس له ماتې سره مخامخ دی او هغه توان پکې پاتې نه دی چې پاکستان ته تاوان ورسوي. زه له اساسي قانونو پرته د هیڅ ډول مبارزې برخه نه جوړیږم او د ټولو دیني مسلکونو عالمانو په ګډه د پاکستان په ضد وسلوال فعالیت د شرع خلاف کار ګڼلی دی. څوک چې موږ له خپلې لارې او مبارزې راګرځول غواړي، موږ تل دا خبره په ثبوت رسولی چې موږ به پر هغه لار مزل کوو چې د خپلې مبارزې لپاره مو ټاکلې ده او موږ کله هم د دې پروا نه ده کړې چې پر موږ برید کوونکي څوک دي او ارادې یې څه دي. البته دولت باید په دې برخه کې اغیزمن ګامونه واخلي او د هغو شخصیتونو امنیت وساتي چې د پاکستان استازیتوب کوي. په چاودنه کې وژل شوي اکثر عام خلک دي چې زیات یې د جمعیت علما اسلام ګوند غړي او ځینې هغه ځوانان دي چې تازه له دیني زده کړو فارغ شوي او د فراغت پګړۍ یې تړلې وي. په وژل شویو کسانو کې د مولانا حیدری شخصي سکرتر هم شامل دی. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. دې ډلې اعماق خبري اژانس ته ویلي چې پر عبدالغفور حیدری باندې ځان وژونکی برید د دوی لخوا شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر تاسو ته وړاندې کړي، یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت هڅه کوي څو په سوریه کې د یوې کورډ ډلې د مسله کولو په برخه کې د ترکیې اندېښنې دفع کړي. انخري په سوریه کې د داعش پر ضد د کردانو د وای پی جی ډلې پر مسله کېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. تفصیل د صفی الله سانکزي په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره په لیدنه کې د امریکا او ترکیې د اړیکو په پایښت خبرې وکړې. دا وروسته له هغه چې امریکا اعلان وکړ په سوریه کې د کردانو یوه ډله مسله کوي، د دواړو لوریو لومړۍ لیدنه ده. د امریکا دفاع وزیر په لندن کې د ترکیې له صدر اعظم سره تر لیدنې وروسته رسنیو ته وویل چې له بن علي یلدرم سره خبرې صادقانه، شفافې او ګټورې وې. د ترکیې او امریکا چارواکو په لندن کې د سومالیا په اړه د جوړې غونډې په جریان کې شاوخوا 30 سره خبرې کړې. د ترکیې صدر اعظم مخکې له دې چې د امریکا له دفاع وزیر سره وګوري ویلي وو لا هم وختي ده څو امریکا خپله پرېکړه بیرته واخلي. یو امریکایي چارواکي چې وایي غوښتل نوم یې افشا نه شي وویل چې امریکا متحده ایالاتونو تر اوسه وای پی جی ډلې ته وسلې نه دي ورکړي، خو ترکیه په دې باور ده چې له یوې تروریستي ډلې سره د جګړې لپاره د بلې تروریستي ډلې مسله کول مناسبه نه دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جمعې پر ورځ وویل دا له امریکا سره نه ښایي چې له یوې تروریستي ډلې ملاتړ وکړي.
دا زموږ په نظر له امریکا متحده ایالاتونو سره ښه نه بریښي چې له یوه تروریستي ډلې سره ودرېږي یا یوه تروریستي ډله دې د امریکا تر څنګ وي. ما د روسیې له جمهور رئیس سره هم خبرې کړې. د روسیې لپاره هم دا مناسبه نه بولو. موږ باوري نه یو چې دوی به له تروریستانو سره یو ځای عمل وکړي. د یو حقیقت په توګه هغوی هم وخت نا وخت دا خبرې له موږ سره منلي
دي.
اردوغان راتلونکې اونۍ امریکا ته روان دی او له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره ګوري. هغه وویل داسې شواهد شته چې وای پی جی کورد ملیشه ډلې ته درنې وسلې ورکړل شوي او دا پریکړه له امریکا سره زموږ د ستراتیژیکو اړیکو په خلاف ده. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر منلی چې د ترکیې اندېښنه چې ګواکې وای پی جی ډلې ته وسلې ورکول ممکن د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی په ګټه تمامه شي په ځای ده، خو امریکا او ترکیه په ګډه په دې برخه کې کار کوي. جیمس ماتیس ټینګار کړی چې امریکا هم د پی کی کی په وړاندې د ترکیې مبارزه ستایي او هیڅکله دې ډلې ته وسلې نه ورکوي. د کوردستان کارګر ګوند پی کی کی له څو کلونو راهیسې په دې هڅه کې دی چې د ترکیې په سرحدي سیمو کې خپلواک دولت رامنځته کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا ونی بیا هم ستاسو پیغامونه ستاسو، البته هم نظرونه دی او هم شکایتونه. لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه راوخلم چې د تیر ونی د هغې جګړې په اړه خپل نظرونه راستولي چې په سپین بولدک کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وسوه. نورې خبرې به وروسته وکړو. لمړی ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې دستګاه کې مو پریښ دي.
هلو، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د سپین بولدک د سرحدي پولیسو شهیدانو شهادت یا الله په دربار کې قبول غواړم. زخمیانو ته شفای کامل او عاجله غواړم. اقرباو ته صبر جمیل اجر عظیم غواړم. چې نن د پاکستان ملتت په مقابل کې د پاکستان د هوجانو په مقابل کې په شهادت رسیدلی دي او زخمیان دي. خو د هر هغه چا په حال زه افسوس کوم چې د داسې مرتب په کومنده، د داسې مرتب په خلو، د افغانستان خاوره بربادی په وینو لمبی په اوښو لمبی. هغه غیرت نه پیژني، هغه پښتو نه پیژني. باید موږ دا وطن رنګ نه کړو، دا وطن برباد نه کړو، دا وینې توی نه کړو، دا اوښې توی نه کړو. دا د موږ د آبادۍ دښمن ده، د موږ د ترقۍ دښمن ده، د موږ د ازادۍ دښمن ده، د تیرو وختونو د راتلونکو دښمن مده. هر افغان باید په دې باندې سر خلاص شي چې دا د موږ دوست نشي جوړېدای. نو د ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
وروره، زه دا غواړم ویل غواړم چې دا د سپین بولدک کې جنګ څه وایي، دا هغه څه وایي. دا د پاکستان هر وخت په موږ په افغانستان باندې تیری کوي، هر تر کوټه پورې زموږ خاوره ده. وروره جانه، دی ګرد دغه خپل تیری کوي، باید د دې نور لاس قطع شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الکریم زاہد لشکرگاہ شاہ صحیح رابطہ یم. زما شخصی نظر دغه دی چې څو ځله د پاکستان موږ پر تورخم او پر سپین بولدک پر دې دغه باندې سرحدو باندې اوانونه او توغندۍ را شاټ کړي دي. هیڅ موږ افغاني عسکر یا بل یو افغاني یو تکړه مشر، یو قومي مشر نه سره ولاړ شي ورته وایي د ولس ته یا د ملت وایي چې دغه جواب په کلکه ورته ورکوي. دوه ګاشته به داسې کلکه جواب ورکول شي، بیا په ژوند پاکستان پر موږ باندې ولاک بیا غشت شوی وي کنه ولاک موږ داړتي خو کې. نو نور وخت نه ضایع کوو. سلام علیکم. السلام علیکم زر زابل ناب لاجز پیغام پیوتم ازادی راژیو تا سلامونه نیکی خیلی اولانی کوم زر غوارم از ما پیغام داره چیزا دا پاکستان کمی گرگرانی پیش سی پاز مصد خار که کهی یا از مزد اولست رسی مزد غوارو که حکمت هر لار که مزد مزد اولست هر اولست نه غشتنا داری که در سات
پاکستان ہر وقت افغانستان سرحدی ځواکونه باید هر وخت چې غاښوتون کې جواب ورکړي لکه تیر جمعه چې پاکستان ته راغی پاکستان د تروریزم ورته او هر وخت تروریستان روزي او افغانستان ته د جنگ او انتحاري حملو کول لپاره افغانستان ته راستي ولسمشر باید پاکستان ته غاښوتون کې جواب هر وخت ورکړي وسلام محمد قاسم ځواک
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو ستاسو نظرونه مو واوریدل البته پر ځای بولم چې دلته یادونه وکم د همدې موضوع په تړاو په ټول افغانستان کې د عامو خلکو او په خپل د حکومت خبرګون شول سوي چې ازادي رادیو پر راپورونه درلوده د غرض غوړم دلته د کندهار او زابل ولایتونو د اوسیدونکو خبرګون دروروم چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاورې د تیری په خبرګون کې لارو سړکونو تراوتلې و او د افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وشو د ازادي رادیو همکار صادق رښتینی د خبرګون نه راخیست
د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوژه په اوژه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د زونه د پاکستان نور هغه غیر عدلانه وغوارکتونو چې زموږ د خاورې په خلاف چې زموږ د نظامیانو په خلاف دي د زابل ولسونه نور تر پازې راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره یې ډلونه راایستلي دي. د ډلو په وهلو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزید دي چې خپل سرحد ته حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکړم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیښ شي نو د زابل ولایت اوسیدونکي به د ملي اردو او د پولیسو سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عامو خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لاره کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان بې شرمانه حمله چې زموږ پر خاوره باندې کړې ده او تعرض یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ د هغه د دفاع کوو او خپل د اشرف غني صاحب غوښتنه دا ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریځ ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکي په داسې حال کې د خپلو ملي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بندک په لوکمان او نظر کلو کې په دوله ساده جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا اته اتیاتنو ته مرګشوب لواوښته.
په کندهار او زابل کې د پاکستاني پوځیانو پر ضد د عامو افغانانو غبرګون مو واورید. تر یوې وقفې وروسته خبرونې ته ادامه ورکو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
زه د غزنی ولایت بیا کول سوالی نه دا پیغام ازادي رادیو ته پریږه دا چې د غزنی ولایت کې عسكر له موټر سره ډیر ځلن کې روپۍ ته راځي چې طالبان روپۍ اخلي او دې اخلي ولکه د غزنی کې څه چلند روان ده.
سلام علیکم ازادی رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ټول بو چارواکو نه ما هیله ده غلا چې ازادی ولسوالۍ ته ای هات راغلې ده ورور غولا او زه تر زور کمانډانانو سره چې دې ته موږ څنګه شکایت کوو په جار له سونو پر باندې 2500 روپیا شاده د مسلمانۍ د کلام سره ورور غولا موږ ټول بو چارواکو نه دا غواړو چې جدی مخنیوای وکړي کمانډان لا تاسو په سیمه.
السلام علیکم زبی هلمند ولایت یم غزنی ولایت هلمند ولایت څخه دا پیغام ته تقریر دم چې موږ د هلمند ولایت کې یم نشګره یو په لا ګارانټي ته تلو د ګارانټي ته به چې رګستان ته وخاتو د تدونه پر اسکر دی
نو یې دوه به سوه روپۍ په نفر غوښتې بله پلا چې نهکې دا خطرالو د سومریانو په نامه باندې راځو دا خواته ګارندار ده راځو دا خواته دوه دوه سوه روپۍ دی وړې دې ته مو هم ورکې مجبوره وو جواب نه سال سره ویلی هغه ته نوم وکړې دا په لا دی او لاړو لشکرګاه دغه ته نوزاد ولسوالۍ تا ته منیش وو بس هغه خوا کې راشي له دغه نه ووځې له ګریش له ولسوالۍ چې بس لشکرګاډه یې بولي له دې سره وله پوسه تنګ پر تنګ باندې عسکر ودرې شي نه ورسره کنې نوم یې هم لیکل نشانه مې هم لیکل شادان یې به درول او شادان چې زه پر ودروم نو خو وهین وای ورور زه هغه خالي دلیل نه کوم سره ویاله نو دنګ څو وهې خو مې په تا به څوک ووت لري څوک نه لري نو دا مله تاسو څخه هیله ده په درناوي باندې وسله.
السلام علیکم نور ولی ما د حج کې مل اوسیدن کې ما فعلن بټکو له سوالینه خبر کوم واړه چې دلته د پاکستان کنسولګری سره دوا زابطان دي چې یو شاره دی ټول لږ چې کوم خلک کې پیژنې او یو چې دی د کوګانو دی پر شپتو باندې او په وسطو باندې خلک د ویزو لپاره مخکې کوي او په زرو نور په واغستې او د خوست پکتیا ګردي څخه کوم خلک چې راغلي دي او کونړ او نورستان څخه هغې ته ویزې نه ورکول کېږي د پیسو بدل کې پیسې غواړي مونږ والي صاحب ته هم تېره ورځ تللي وو او ورته وویلی چې دغه رقم مونږ نه پیسې غواړي را ته په ودي صاحب هغه اجرایي رئیس هم وویلی چې پیسې ورکوي زمونږ غږ څوک نه اوري او د دې کوټ څخه ناخلي شي ما خپل هم لس ورځې هلته تېرې کړې او د روپو څخه هم بې خرچه شو او ډېرې زنانه هم د خوست پکتیا ګردي څخه راغلي دي ځان هغې باندې زیات خفه وو مننه کوم چې زمونږ پیغام دادی راړو
لڑپوری چارواکو ته السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم زه غزنی ولایت خبر کوم د غټ مټورو مټروان يم نموده د پوسټو سره ډیر فازابې جمعه ګل خبره کوم د پوسټې زمر سره روپیا کی مر ډیر فازابې کوم د وردو یا نه اخیره پولیس اخیره مر ډیر دې فازابې د کرباخ بیا د مکورو د جنډې د غزستر دی او د مر ډیر دې شکایت.
هلو السلام علیکم آزادی راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. خواهش مې دغه د کندهار پولیس چې دي دغه نسګر زبروي وایي چې نیښ ور به پیسې د نیښې او دوی د یارانو څه بیا تر بهغسې پورې دا څنګه حکومت دی بس نو د یو ولایت څه به بل ولایت خلک نه دي چې بس وایي چې نیښ وایي وایي طالب دي وایي دا پیسې د نیښې. السلام علیکم.
السلام علیکم زه ورور د پروجیکشن خبرې کوم د شهیدان یو پرمد ورور د لسمه نهه ته ورغلی وم هغه زما کار نه کوي 2000 روپۍ د شوت راکړه که 2000 روپۍ د شوت نه راکړه نو کار به ته وکړم او کنه خپل کار کوه. السلام علیکم.
سلام علیکم. نو زیری او نو خبر در کوم چې د لشکرګاه د درایرا تیر شه د کښنفه د ملنګ کاریزو سجازه در پلان باغې پوله کړی دولت په پوسټو کې غلک شنولې دي د عام ولسم څخه پیسې اخی چې باغ پل ته ورسېد دا هغه خالص درې پلاس ورکی منور دی وختولو کورو ته علاقې آیا چې دا د ولسم ګرم چانري کې دولت لري که به هر ملک ته ځي خو د لاري دار وژنې دي دا هر مشکل سره مخ دي او که چیرې مثال د افغانستان کې خارې کې شاوخوا یو کارو کتار کې هغه د پوسټو والا چې د کورو پر رسید مکمل به شي چې واشي خالص به علاقې جورتای چې دا ولې دا چې کوي ته خو دولت نه ځای مشه دولت الخای نه راکې نو موږ د سیده جواب کاو دا چې کډاله شي خو هغه څه خپل کار دی په دولت خپل نظر دی او دولت سره باید دا شو ولې چې نو دا کدی ولت ځان د سمون جوړي خو دا غته اندای په مخه واخه او ولست چیرې وزانت نه دی کې نو دی غلای نه کې دا کارونه چې پری دی وسلام په احترام او روزګان ولایت
زه د غزنی ولایت محمد رضا د غزنی ولایت یما پیالم په هلمند ښار کې یو واخا دلته دا مې یو څور روزي د پاره باندې سارا ته وځه بیا ته راځو د څنګهریانو په نن خلګي راته کېنولي پیسې راته اخلي او خو ته به صدا پولیس په نامه باندې دي ننګور وزارانو سره یې پیسې دار مسلمان ته اخلي دا اوس د وطن د خدمت لپاره ولاړی او کډغلا د لپاره ولاړی مو دې داسې غام د خدای لپاره ورته یې کدی د وطن د وظیفې لپاره ولاړی نو دا کار دې پری دی او کله وطن د وظیفې لپاره نه وي ولاړ بیا دې نو دا کار کوي.
دوستانو د فساد په اړه مو تاسو شکایتونه اوریدل خو د دې وکړي چې چارواکو هم اوریدلې وي د یادونه ور دي چې په خپل افغان حکومت هم سره لدې چې وایي د دې پدیدې سره په کلکه مبارزه کوي او غوړې لمنځه یوسي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشمه پر ورځ د فساد لمنځولو په اړه د اروپای ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې لا هم افغانستان له فساد سره لاس او ګریوان دی او دا مبارزه کافي نه بولي. راځي په خپل د ولسمشر غنی څرګندونې په ګټه وورو.
My submission is our common
دوی د فساد پر ضد د زیاتو ادارو را مستقیدل په دې برخه کې د ناسم استراتیژي نتیجه ده چې دا نه هم غږی لامل هم کیدای شي. موږ باید دا جرأت ولرو چې شرایطو ته په کتو سره په دې برخه کې همغږي رامنځته کړو. په دې برخه کې میلیاردونه ډالر تخنیکی مرستې ضایع شوي او په هغه کسانو ویشل شوي چې دوی د فساد په وړاندې د مبارزې ټینګه اراده نه درلوده. نو کله چې دا پیسې په داسې کسانو مصرفیږي دوی ولې پروا وکړي؟
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري. یو شمیر نور پیغامونه هم لرو دوستانو چې پر مختلفو مسایلو تاسو مشتر استولې دي، موږ به په امانت سره در تخبر کو.
بله، السلام علیکم. زه عمران د افغانستان پولیس خرواکو نه دا غوښتنه کوم چې بیا له څو څنګه په کار بکم د فال مانسدین چې تکاول شوی دی. هغه کسان له پرون ورځې پورې ماشومان دی اول شوی حوال ډاکټر وایي ته خبره وختن درام او بیا نور لور پوری چارواکي د افغانستان د دولت د کوم مانسدین چې دی هغه ته ماشوم حوال کې هغه غریبان قرباني ته او خپل وطن ته سرنور کړي ته نور پورې خپل ماشومان دی اول شوی ټول چارواکو ته خبره وختن درام چې ټول او د جګړې قربانیانو ته د دې د ستوګر په باندې او نور وسام په
بل زل لوګر دا خبرې کوم. د لوګر په شاته عامه کې واکسین د لیونیسټي واکسین په بیا باندې خرڅي. ډاکټران اول کې او پلمه او بهانه کوي وای نهسته نیس خلاص شوه. په اخر کې یو سازش کوي وای 8000 میتي 8000 میتي 11000 میتی. دا زموږه شکایت شحات امنیت یا مربوطه مقامات او یا بالا مقامات ته ورسوي. و سلام.
السلام علیکم. زمانو سناګول دې کډیسه ولاین الاسه ورسوالی نه راګیګ دا الاسه ورسوالی کې ډیرونو جنگ دې پوښلې دا اوس قریب جنگ ټول افغانستان سر ته سر جنگ دې پوښلې. دا الاسه کې نه مکتب نه مدرسه نه بازار ټول همداسې بند دي. دا قریب دومشرم ډیر کېږي همدغه دولت طالب هر ورځ همدغه ګرځې ګړو نه بازار ته خپل پریږدي نه بل ځای نه بل ځای. دا به اخر کې څنګه وشي؟ دا به څه وي؟ دا کوم به څه خورې به وي؟ دا حالات یو غم وخوري. دا تګاه لسی ولسوالۍ کې یو ورځ نه دی دوه ورځ نه دی. نور الله لره مختخه د ازادي راډیو نه ټول یو جهان تشکر خدای پامن دی.
عبدالباسط د قرباغ دوریا خیلو نه دغه فواید امیر وزیر صاحب محترم خونه په امتدا په تیاره کې دي. دا د سرای شمالي نه د افغانانو سرک دوی نه ویني. درې ساعته سرای شمالي نه ته د افغانانو رسیږي او حال دا چې درې ساعته له تو جلال آباد نه ته په لختي موجوده پورې سړی رسیږي. نو دغه مهرباني وکړي دا وزیر صاحب ته په خپلو سترګو دغه سرک وګوري او بل د سرای شمالي نه د قرباغ سرک هم له فواید امیر په کې دي. دغه هم ډېر خراب شوی دی. ترانسپورت په وسایط نقلیه لپاره ډېر غټ مشکلات دي. دا خو چې نن د 100 روپۍ خرابې ده کمیسي پرې دي سبب شلو ته کې بیا د جوړېدو توان نه لري. همداسې دغه د قرباغ د بغلان ماشینه وایي سرک هم جوړ شوی. دا هم باید فواید احمد په نظر کې ونیسي.
السلام علیکم. محمد ولی د ننګرهار نه خبرې کوم. وروره زما دا سب کې وروره موږ ماجرین راغلي د پاکستان نه نوې داسي لیدل څه څه ته ما په دې سره سره جوړ دی وروره یو بوخت غوړی را کړی دی. تر میرا سره د صاحب دی یو راته ته ما دې را وست کوله دې سره موږ یې له بل بار دی وصله نه
زه خان کو چې د زابل وخت نه زنګ وهم. موږ هله کوو چې موږ مالداران یو. موږ به شته به ترنک به وګو گزارانه څو بل ځوبونه څه چې ماغه اندارې وي چې کوښ تاوي مې مال نه پرو دیږي. موږ مالونه را دې ته خماخه شو کېږي. د اصل کال د غزمو دند ده. موږ دا د چارواکو ته هله کوو چې موږ سره نو کوي احتیاط وکړي. هیڅ کوم څه تک پرو کې دی دی چې څوک ښاری په غټه کان کې پر مالدارانه باندې او بل موږ بیا زمیندار خلکو ټول هغه هم دي کرلې دي. موږ دا روان من دي کې وی هغه کرلې دي. موږ دلته واړو بالا دي دي بل پر ودري دي پوسټه ته وای دا کو چان ته وای نه دا ته کان دا کو چان کوي. د دې مطلب د کشتوی موږ څو کو پر کوم خو لاړ شو. موږ ظاهر کو د زابل د چارواکو سره سیمه سره نو کوي چا تو کوي او نو سره موږ نه کتابانه. و سلام.
د ازادي اوریدونکو پروګرام اوري. دوستانو د دې ورور خبرې مو اوریدلې چې د کوچیانو د ستونزې په اړه راستن ژغیدی. موږ به پر اتلونکو خبرونو کې یو میلمه ولرو چې په ټول افغانستان کې د کوچیانو د ستونزو او شکایتونو په اړه موږ ته معلومات راکړي او دا چې د دې لپاره کوم ځانګړي پلانونه په پام کې لري. له همدې سره زموږ د نن ورځې د خبرونې وخت پای ته ورسید. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ټولنیزی شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.